SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
تاسل اس بي اس پختو سره یاس.
قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین ریاخیل کابل څخه د ټلیفون په کرخه ده. لغه خبره په افغانستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه معلومات واورو. ریاخیل صاحب په پل کې مهرباني وکړه، ل اوریدونکو سره په افغانستان کې د مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
سلامونه خغلی منیف صاحب تاسو ته او د اس بي اس پښتو خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته. خغلی منیف صاحب، د افغانستان د روسي مهمو پیښو په اړه روسي موجود زیات دا دی چې د ایران د عدلیه وزارت یو پلاوی د زندانیانو پر مسایلو د خبرو په مخه کابل ته راغلی او ټاکل شوی د طلب چارواکو سره لیده کاته وکړي. د امریکا نړیواله پرمختیایي سازمان وایي تیر یو کال کې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوي. او روسي مسلم دا چې د طالبانو لوري پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس قصاص غبرګونونه راپارولی دي.
وریاخیل صاحب، تاسو ویلی چې د ایران د عدلیې وزارت یو پلاوی د زندانیانو پر مسایلو د خبرو په موخه افغانستان ته تللی دی. که په پیل کې مهرباني وکړئ د دغه موضوع په اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
خغلی منیف صاحب، کابل ته د ایران د دغه پلاوی مشري د دغه هیواد د بشري حقوقو مرستیال او د محکومینو د لیک کمیټې رئیس اسکر جلالیان کوي. د طالبانو حکومت مرستیال وان حمدالله فطرت ویلي د ایران د عدلیه وزارت دغه پلاوی به په کابل کې د دوی له چارواکو سره په دواړو هیوادونو کې د بندیانو پر وضعیت خبرې وکړي. دغه طالب چارواکي ویلي ایران افغانستان ته د افغان بندیانو را لیک خګام دی او افغان بندیان به د خپل د بند پاتې موده په خپل هیواد کې تیر کړي. ورته وخت کې د ایران د محکومینو د لیک کمیټې رئیس اسکر جلالیان کابل ته تر سفر مخکې ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو لیک دغه پروسه د 1315 کال د کابل او تهران ترمنځ د شوی توافقنامې له مخې ترسره کیږي. هغه ویلي وو چې طالبانو دغه توافقنامې ته لیوالتیا ښودلې او په هر همدې حساس وروستیو کلونو کې سلګونه زندانیان افغانستان ته را انتقال شوی دي. د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی دغه پروسې له مخې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې زر افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي. ایرانی پلاوی داسې مهال د زندانیانو پر مسایلو د خبرو پر کابل ته سفر کوي چې تر دې وړاندې د ایران د قضایي قوې یو چارواکي ویلي وو چې دغه هیواد 15 بهرني افغانان دي.
مننه وریاخیل صاحب، تاسو دا هم وویل چې د امریکا نړیوال پرمختیایي سازمان وایي تیر یو کال کې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. که مهرباني وکړئ ووایئ چې په دې اړه جزئیات څه دي او دغه کډوال له کومو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
خغلی منیف صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله، دغه ادارې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دا کډوال د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د سپتمبر تر میاشتې له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوې دي. راپور کې ویل شوی چې اواز له پاکستان څخه 2013 افغان کډوال راستنه شوې دي. د امریکا نړیوال پرمختیایي سازمان د معلوماتو مخې چې دغه کډوالو له ډلې تر اوسه 500 کسانو سره مرستې ترلاسه کړې. دغه کسانو په وروستیو کلونو کې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ سلګونه کډوالې کورنۍ له دغو هیوادونو ایستل کیږي. په دې وروستیو کې بیا ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې د روان هجري لمریز کال تر پایه به له قانوني اسنادو پرته شاوخوا 2 میلیونه کډوال له خپل هیواد څخه وباسي.
مننه وریاخیل صاحب، یو بل موضوع چې تاسو ورته اشاره درلوده هغه په محضر کې د یو کس قصاص موضوع وه. که په پیل کې له اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړی چې دغه د قصاص حکم چیرته او په چا تطبیق شوی ده او په دې اړه غبرګونونه څه دي؟
خغلی منیف صاحب، طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د قصدي قتل په تور پر یو تن په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. قصاص شوی کس محمد ایاز نومېده او د پکتیا ولایت د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو وو چې د یو کس په وژلو تورن وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه د طالبانو د اقدام ته په غبرګون کې ویل په مازر کې اقدام د افغانستان د نړیوالو بشري حقوقو لژمنو سره په ټکر کې دی او باید ودرول شي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د اقدام له بشري حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه یاده کړي. په جنیوا کې بیا د ملګرو ملتونو دفتر په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې کړنو د سمدستي بندېدو غوښتنې ترڅنګ ویلي په محضر کې اقدام د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. دا باید وایم چې دا کله چې په افغانستان کې طالبان واک ترسیده دا وم اقدام دی چې د طالبانو لوري په محضر کې ترسره کیږي.
ورې خیر صاحب، ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو اوریدونکو سره شریک کړه.
مننه له تاسو هم خپل ملک.
کاغوړی دغه سنوري کیسې هم اوري نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اوري.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.